دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشو او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرلپسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهره وکړه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونو او له امله یې د مړو شمیر له 402,000 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یوه ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحدو ایالتونو او طالبانو د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ 14 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید د طالبانو 5,000 بندیان او د حکومت زر تنه دي یو بل زندانونو خوشې شوي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه راز پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد او بجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پراخیستل شوو ګامونو بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره د کار په دوام ټینګار کړی دی. ښاغلی خلیلزاد دوحې او اسلام آباد ته تر تلو مخکې په کابل کې وو او له افغان چارواکو سره یې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې خو تر اوسه پورې د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکاري او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د سفیر په حواله ویل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاري او سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ دایه په حق بللی او خپل ملاتړ یې تر اڅره څرګند کړی دی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د افغان سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع او د دې چارې د بریالیتوب لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان رول اساسي وباله. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې او د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شویو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی په دې مناسبت پرون غونډه نیول شوې وه چې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غنی، ګڼو چارواکو او د چاپیریال ساتنې د فعالانو په حضور کې د خوندي شویو سیمو او ملي پارک نومونې سندونه لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې غونډې یو ګډونوال و ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دې کاره ډیر خوښ دی.
نورستان د نړۍ په سطح د لسو جاذبو سیمو نه یوه ده. دغه سیمه د ملي پارک په نوم نومول او د هغې دپاره مختلف برنامې د دولت له طریق لاس لاندې نیول او بیا د دغه ساحې ساتنه کول او په دغه ساحه باندې سرمایه ګذاري کول، دا هغه څه ده چې د نورستان د خلکو یو ارمان وو او په دې باندې خوښ یو چې دغه تصمیم د دولت لخوا نیول شوي.
که څه هم حکومت دا سیمې د خوند شو سیمو او ملي پارک په توګه اعلان کړي، خو تر ډیره د جنګ جګړو په سبب له کلونو راهیسې پانګونو او پرمختګونو له پرمختګونو وروسته پاتې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ وشو چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په میناپولس ښار کې د مئ په 15 د یوه سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستې د وژل کېدو په غبرګون کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په بریسټول ښار کې شاوخوا 10,000 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پایله او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 29 کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مادرید کې هم د امریکا سفارتونو ته نږدې مظاهرې وشوې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه او له امله یې د مړو شمیر له 422,000 کسانو واو. د هغو کسانو چې درملنې شوي شمیر 3.5 میلیونه ته رسیږي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتونو، برازیل او روسیه کې تر ټولو زیات کسان پر کورونا اخته شوي، او امریکا په هغو هیوادونو کې هم په سر کې ده چې ډیر کسان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له دې ډلې له 1,00,000 زیات کسان مړه شوي. دا شمیر اکثرا د جانز هاپکنز پوهنتون او ورلد میټرز ویبپاڼې لخوا خپرېږي. برازیل چې له 6,00,000 زیاتو ناروغانو سره دوهم کتار کې دی، په یوه حیرانوونکي اقدام سره د کورونا وایرس په اړه د شمیرو له خپرولو ډډه کړې. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو کورونا وایرس یوه ساده والګۍ بللی دی. روسیه چې په 470,000 مثبتو قضیو سره درېیمه ده، یوازې د نږدې 1,000 کسانو مړینه تایید کړې، خو منتقدین وایي چې دا ښایي د روسیې اصلي شمیرې نه وي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د جلال آباد خاریان وایي د کورونا تر څنګ د محرقې ناروغۍ په دې ښار کې ډېر خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي هغه کورونا بولي.
دا ننګرهار ټول لابراتوارونو ته توصیه شوې ده امیر روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د موریقي ټیسټ نه کوي.
په پکتیا کې هم ډاکټران وایي هغه ناروغان چې ورته مراجعه کوي په سلو کې اتیا د کورونا یا کووید 19 ناروغي نښې لري.
دی ورځی څلوېختو او شپېتو تر منځ ناروغان په اوپیډي کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته هغه اعراض والیم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
د اروزګان د ناامنه ولایت د مرکز ترینکوټ په یوه لمنه کې پروت د نچین د سیمې چې کلونه کلونه د جګړې لومړۍ کرښه ده، د اوسیدونکو حال به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ.
دغه ممځکې ډېره خلاص ولې بومبه کرلې بالا بیرته دغه سیال ته ورسېدي چې بیرته بندې وزم سولې لومنه ده بالانو درلاسه کړه پشکې مړو سواله.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهره چیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې اونیز خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په لسګونو کسانو پرون په کابل او هلمند کې د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه. د راپورونو په اساس تېر چهارشنبه ایراني ځواکونو په یزد ولایت کې د افغان مسافرو یو موټر په مرمیو وشتلی و او موټر اور اخیستی و چې پکې درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا پیښه په جدي توګه تعقیبوي او په خپله یزد هم تللی و. څو له ایراني چارواکو نه د پیښې سپیناوی وپوښتي. نور تفصیلې د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکي وباله او ویلې چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړی چې د ایران په یزد کې تیره چهار شنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیستی چې پکې درې کسان مړه شوي، اته تنه ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ یا اردوګاه کې ساتل کیږي. سره له دې چې د کرونا ویروس په خاطر د خلکو راټولېدل ستونزمن بلل شوي، خو دې پیښې پرون په کابل سربیره په هلمند کې هم مدني فعالان او عام خلکو پارول او د ایران ضد مظاهره وکړه. د هلمند یو مدني فعال عبدالولي پتیال د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا له ایران سره د یادو پیښو په خاطر د جدي چلند غوښتنه وکړه.
موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ دی چې بس ډیر ژر نورې اړیکې ورسره وشکوي، نور مو سپارات ورسره بند کړي، نه دا په همسایتوب نه پوهېږي. موږ پر نړیوالو باندې دا غږ دی چې هر څونه ژر کیږي باید ایران باندې هم بندیزونه ولګول سي.
د هلمند یو بل مدني فعال او قومي مشر عبدالباقي افغان سیاستوال او حکومتي مشران ګرامو بلل چې د ایران په وړاندې قاطع عمل نه کوي.
موږ د وطن مو بم چې شي او بیا موږ وطن په بده سترګو ګوري. ما ته څه خدا غواړو چې ته څه ولې ناسې چې په خوله پاتېږي احساسونو، ته څه ولې په دغه رقم باندې فکر کوي؟ دا ته سم سبا ستا ځامن مړ کېږي، ستا تام وژني، تام دغه څه خپه درکوي، تام دغه څه په ورس وځي، د خدای دې تام سره وسوځي، ولې د موږ د وطن خلکو دفاع نه کوي؟
د افغان مسافرو د موټر د سوځیدلو او د هغه افغان زلمی ویډیو چې بدن یې نیم سوځیدلی او بغواړي په فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب کې لکونه ځل کتل شوی او خلک یې سخت پارولی دي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک او ټویټر زرګونه کارونکو د کامې آب بیار سوختم یا لږې اوبه راوړه چې وسوم په نوم هشتګونو سره د افغان مسافرو په وړاندې د ایراني پوځیانو چلند غندلی او د عدالت د ټینګښت غږ یې پورته کړی. په یزد کې د افغان مسافرو په موټر باندې ایراني پوځیانو داسې وخت ډزې وکړې چې د هریرود په سیند کې د لسګونه افغان کارګرو د غرقولو له پیښې لا میاشت نه ده پوره. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي او د هریرود د څه وخت مخکې پیښې جزئیات هم په لوړه کچه تعقیبیږي.
د غمجنې پیښې له راپېښېدو نه په لومړنیو لحظو کې موږ اقدام کړی دی، د رسمي مراجعو له طریقه مو دغه پیښه څېړلې ده. دوی د نورو مسببینو تر څنګ د دې پیښې د موټر ډرایور اصلي مسبب ګڼلی دی چې د تېښتې هڅه یې کړې ده او د ده د سرعت په نتیجه کې تر ډزو وروسته د ده د تېښتې د دوام په خاطر د موټر اور اخیستی دی. دوی ویل چې دا ډرایور پیژندل شوی دی او موږ په ډیر ژر دی ونیسو.
د ایران پوځ او ټوله کې حاکم رژیم له افغان کډوالو او هغو افغانانو سره چې ایران ته په قاچاق ځي په سیستماتیک تبعیض او ناوړه چلند تورن دي. ایرانی چارواکي بیا د دې ادعا لري چې دوی کلونه د افغانانو ښه قربتوب کړی او اوس مرسته ورسره کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دې هیواد په یزد ولایت کې به د وژل شوو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی ونیسي. لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل، له تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغانان پکې سپارو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټرې سره ټکر شو. په دې پیښې کې درې افغانان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي. د په ایران کې د افغانستان سفیر دغه راز تاییدوي چې ایراني پولیسو ټپیان په روغتون کې زولان کړي وو. ښاغلی لیوال د ټپیانو د لیدو لپاره هم روغتون ته ورغلی وو. په ایران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه زموږ په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات واورئ، د ازادي راډیو ډاټ کام کې لیدلی شئ.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د سهار اته بجې او 15 دقیقې کې دونکو دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل تبغښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پیل په درشل کې دي پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د تیرو څو ورځو پرمختګونو ته چې دواړه خواوې د تشدد د کمیدو خبره کوي د اشارې په ترڅ کې له کمکي اختر وروسته د درې ورځني اوربند د دوام د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو او په کابل کې د دواړو خواوو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د پیل یادونه کوي. طالبان وایي د دوی هغه پلاوی چې اوسمهال په کابل کې دی د تخنیکي چارو د سمون دنده لري، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې د دې ټیم غړي په عین حال کې له افغان چارواکو سره غیر رسمي خبرې هم کوي. افغان چارواکو ویلي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي د سولې خبرې په څو اونیو کې پیل شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پرمختګونو اکثر افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او له ځینو سره یې مخالفت وکړي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د حکومت د مرکچي ټیم د یو غړي خالد نور له قوله د دې سوال ځواب لیکي. ښاغلی نور ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د خلکو پر حقونو معامله وشي نو په افغانستان کې د یو استبدادي حکومت راتلل ښایي راتلونکي نسلونه زیانمن کړي، نو ځکه د ښاغلي نور په وینا دا د ټولو لپاره یوه ډیره پیچلې مسله ده. امریکایي خپرونې نیشنل انټرست د افغانستان د راتلونکي لپاره د پلان په نوم په یو تحلیلي مطلب کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو د وروسته حالت په اړه اټکلونو ته کتنه کړې ده او لیکي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له غوښتنو چې یوه یې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل دي ښه خبر دی. خپرونه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته حالت او کورنۍ جګړې د مثال په توګه یادوي او لیکي چې د افغان چارواکو شکونو او اندېښنو ته باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ډاګه ویلي دي چې د امریکا پوځ نشي کولای په افغانستان کې د یو پوځي قوت پر ځای د پولیسو دنده ترسره کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې غواړي د افغانستان جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پای ته ورسوي. نیشنل انټرست لیکي چې که څه هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې احساساتي او لنجمنې بلل کېږي، خو له بلې خوا د امریکا د عامو خلکو او د جګړې د ګډونوالو نظریو ته هم انعکاس ورکوي. خو نیشنل انټرست په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو ولکه لري، په افغانستان کې څه باندې شل تروریستي ډلې فعالې دي، د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي لانجې نه دي هوارې شوي او د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده. د پنټاګون هغې پرېکړې ته چې غواړي د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راکم کړي او په پام کې لري چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي اشاره کوي او لیکي چې له بده مرغه د افغانستان امنیتي حالت ویرونکی دی.
ازادي رادیو اوري د جلال آباد خاریان وایي اوس له یوې بلې ناروغۍ سره چې دوی یې مهر قبول مخامخ دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي هغه ناروغان چې دوی خپله ناروغي مهر قبولي هغه مورقه نه ده بلکې کرونا ده او باید روغتیایی سپارښتنې په پام کې ونیسي. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبریال سهار ګل امیر زیرپور واوري.
مهرقه کرونا هغه ناروغي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د نږدې هر کور دروازه ټکولې او د خلکو روغتیا یې ننګولې ده. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې باور دي چې د کورونا تر څنګ اوس له مهرقه ناروغۍ رنځوړي چې په خبره یې د کورنۍ څو څو غړي پرې اخته دي. دوی زیاتوي د ناروغۍ پر مهال په تشخیصي مرکزونو او لابراتوارونو کې د دوی د ناروغۍ د ټیسټونو په پایله کې ورته ویل کېږي چې د مهرقه په ناروغۍ اخته دي. د جلال آباد خاریان زیاتوي د کورنۍ ناروغ غړي د مهرقه له درملو استفاده کوي او په خبره یې چې د درملو په خوړوي نه یوازې دا چې وضعیت نه ښه کېږي بلکې لا نورې ستونزې ورته پیدا کوي.
په ننګرهار کې د کرونا فیخ زیاتیږي ورځ په ورځ همداسي ورسره مورقې فیخ هم زیاتیږي. مونږ چې نږدې کلینیک یا کتنځای ته لاړ شو نو مونږ ته وایو ته مورقې. نو دا چې دی زمونږ د کورنۍ غړي مونږ خپله زه مخته یم، زمونږ د کورنۍ نور غړي مخته دي په همدغې مورقه باندې.
نوم یې عظیم الله دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست چې دغه کرونا وایرس چې راغلی دی نو زمونږ سره په دې په څنګ کې ورسره د مورقې پیښې هم په زیاتېدو دي. مونږ چې کله کلینیک ته لاړ شو یا روغتون ته لاړ شو نو چې مونږ ټیسټ ورکړو د ټیسټ مونږ ته نتیجه دا ده چې مثال ډاکټران روغتیا پالان وایي چې تاسو په مریقه یاست.
نوم یې عبدالله دی، د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. کله چې مونږ یو ډاکټر ته ځو یا روغتیایي کتنځای ته ځو کله چې مونږ ټیسټ ورکوو هغه مریقه راخیږي. په دې زما اخته شوی یم، زما کورنۍ ټول غړي اخته شوي دي. اوس انشاءالله زمونږ د ټولو کورنۍ غړو صحت ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د کورونا وایروس په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده، او هر ورځ لسګونه کسان چې په دې وایروس اخته کېدو له ویرې خپل ټیسټ کوي نو له نیمایي زیاتې په کورونا اخته وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې 23 سیمپلونه کتل شوي دي چې له ډلې یې 23 مثبت، یو منفی او څلور نورې په تکراری بڼه ارزول شوي چې د هغې پیله هم مثبت تشخیص شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جلال آباد کې د محرکې په نوم ناروغي چې د دغه ښار د اوسیدونکو په خبره ډیره شوي او دوی له ستونزو سره مخ کړي رښتیا هم محرکه ده او که هم دا کرونا. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ځینې هغه ناروغان چې د خپلې ناروغۍ لامل محرکه بلله دوهم ځلې د هغو ټیسټونه کړي چې نتیجه یې محرکه نه بلکې کرونا تشخیص شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د محرکې زیاتره ناروغان کرونا دي او باید د کرونا په اړه ټولې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
تیره اونۍ چې د کابل نه کوم هیئت راغلی و د عامې روغتیا رئیس او د تخنیکي ټیم سره ناسته لرل، په هغه کې دا تر بحث لاندې ونیول شو چې څنګه خلک دلته ډېر په مرقه اخته شوي دي. د هغو خلکو نه بیا ټیسټ واخیستل شو د کرونا لپاره چې د هغوی بیا د کرونا ټیسټونه هم مثبت وخته. نو په دې صورت د ننګرهار ټولو لابراتوارونو ته توصیه شوې د عامې روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د مرقې ټیسټ نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې اونۍ راهیسې په جلال آباد ښار کې د کورونا وایروس او په ننګرهار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف اچول شوي موانع لرې شوي او قرنطین مات شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي اداره او روغتیایي مسؤولان ډیری وخت د دغه ولایت اوسیدونکي ګرم بولي چې ګوند کرونا جدي نه نیسي او بې ضرورته ښار ته تګ راتګ کوي، چې په خبره په ننګرهار کې د کرونا وایروس د ژر او په تیزۍ د خپرېدو لامل شوی دی. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
و امریدل چې د جلال آباد خاریان وای د کورونا تر څنګ د محرقې ناروغي په دې ښار کې ډیره خبره شوې، خو روغتیایي چارواکي وای چې هغه تر ډیره محرقه نه بلکې کورونا ده. آیا په کورونا وایروس د پاخه عمر لرونکي کسان رغیدلی شي؟ آیا د رغیدلی کوم ستونزمنه خبره ده؟ اتیا کلن افغان عبدالحی قیومی وای چې څه ډول د کرونا یا د کووید له ناروغي بیرته روغ شو.
زله کرونا ونه ویریدم، که ویریدل وای نو دی وایروس زلمان زوړلم. په اول کې راته ویرا پیدا شو ځکه ساه خستل سوزمان شو، خو وروسته مې ویره ختمه کړه او حوصله مې لوړه وساتله.
له خغلی قیومی به نور واوري. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. یوازې په جلال آباد کې داستونزه نه ده، بلکې پکتیا کې هم داستونزه ده چې اکثرا خلک وایي په محرقه اخته دي، خو ډاکټران بیا وایي چې محرقه نه ده بلکې اکثرا ناروغان چې دوی ته ورځي په سلو کې اتیایي د کرونا نښې لري. لکه د زده ازادي راډیو خبریال احسان آرین راپورټ واوري.
د پکتیا ولایت د شخصي روغتونونو او کلینیکونو یو شمېر ډاکټران وایي په دې ولایت کې کرونا وایروس په ډېر چټکۍ مخ په خپرېدو دی، او په کار ده چې ولایتي اداره په بډنی ډول د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره لاس په کار شي. دوی وایي هغه ناروغان چې د دوی شخصي کتنځایونو ته مراجعه کړي نږدې 80% په کرونا وایروس د اخته کسانو په شان نښې نښانې لري. د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شریف فرقانی ازادي رادیو ته وویل
د ورځې سلويختو او شپېتو ترمنځ ناروغان په اوپیډي کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته هغه اعراض ولایم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
دوی له حکومت غواړي چې د عامې روغتیا د وزارت له پالیسۍ سره سم د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره خپلې هڅې تیزې کړي، خو د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي بیا پرته له دې چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي له ماسک پرته د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورځي او لازمه فاصله هم نه مراتوي. دوی وایي کرونا دومره هم جدي نه ده څومره چې حکومت جدي نیولې او په رسنیو کې د دې په اړه خبرې کیږي. ګردیز ښار ته راغلو د پکتیا د وطن اوسیدونکو ګلستان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې په کور کې نو چې بخورو که بازار ته راوځو ټکه پوکه کیږي لس شل دیر سو بوی باتې کیږي نو ملاوی غیږه ملاوی ودو تم ځي بازارو تم بي ضرورت راځي.
حکومت چې داسې یو افواه جوړه کړې ده چې دا کرونا د مرض مرض نسته، نو داسې خاص څوک کرونا ته توجه نه ورکوي او بل د بازار نه کرنتین کې کوم کرنتین سو بازار نه دی غبره کې خلکو ته ډیر زیان ورسېد لکه شیان هم قیامت اصول او اقتصاد هم ډیر ضربه خلکو ته ورسېدله.
د پکتیا د عامی روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیوی له تیرو 15 ورځو راهیسې د ناروغانو سیمپلونه نه دی اخیستي ځکه په خبره په لابراتوار کې د کرونا ویروس د تشخیص کیټونه ختم شوي دي. دی وایي
اور ورځی کیږي چې موږ دلته سیمپل نه دی اخیسته د موږ سره سواب خلا شوی دی. پنځمبي ورځ می ټیم لګل وو کابل ته عمل ته چې وکاته په موږ ځای کې خلاص شوی وي نه وي چې موږ ته باغ کې د وسم ما تماس کابل سره ونیو چې څو خراغله موږ ته اول راکې چې نه پر ولي وو سواب راوړي.
د پکتیا د ولایت مقام چارواکي وایي د ناروغۍ د کنټرول لپاره به د عامې روغتیا د وزارت له لارښوونو سره سم خپلو اجراءاتو ته دوام ورکړي، خو لا هم خلکو هم غواړي چې له ولایتي ادارې سره په دې برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. په پکتیا کې تر دې دمه د کرونا 695 پېښې ثبت شوي چې له دې شمېر 113 کسان روغ شوي او وطن نور مړه شوي دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهره چانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. ښاغلی ترامپ یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او ګارډ ته نوره اړتیا نشته. صفي الله ستانکزی نور حال اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د پلازمینې واشنگټن ډي سي وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی او ملي ګارد ته امر کړی چې په ښار کې خپل حضور پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي ملي ګارد ته امر کړی چې له واشنگټن څخه د وتلو پروسه پیل کړي. ترامپ په همدې ټویټ کې دا هم ویلي چې ملي ګارد کورونو ته ستنېږي خو د اړتیا په صورت کې ژر راستنېدای شي. د پلازمینې واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا لسګونه لویو او وړو ښارونو دا وروستۍ څو ډېرې ناکرارې ورځې تجربه کړې. لکونه امریکایان د یو تور پوستي 46 کلن جورج فلوید د وژنې په غبرګون لاریونونه وکړل او تر ډېره دا لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل. همدا یکشنبه هم د امریکا په ښارونو او ایالتونو سربیره د نړۍ په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې لندن او میلان کې د جورج فلوید په پلوي مظاهرې وشوې. په واشنگټن سربیره چې پکې ډونالډ ترامپ د وضعیت د کرارېدو ډاډ څرګند کړی، د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو یکشنبه د ګرز بندیز د لرې کولو خبر ورکړ. د دې لپاره چې وضعیت هر ورځ په خکېدو ده او مظاهرې سولېز کیږي، کم خلک نیول کیږي، ما پریکړه وکړه چې ګرزبندیز ختم کړم. زه هیله لرم چې دا ورسته وار وي موږ په نیویارک کې ګرزبندیز تجربه کوو.
I hope it's the last time we will ever need a curfew in New York City.
لاریونونه لومړی سولېز راپور شوی او خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چان له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. په مظاهرو کې لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی و او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس شاوخوا 10000 مظاهره چان نیولي. د سپینې ماڼۍ شاوخوا هم څو واره مظاهره چانو غږ پورته کړ او یو مظاهره وروسته له هغه په رسنیو کې ډېره یاده شوه چې ولسمشر ډونالډ
ترامپ تیرونه یوی کلیسا تروانو او پولیسو د مظاهرچانو د خورولو لپاره لاس پکار شول. تمه ده جورج فلوید په خپل پلرنی ټاټو به هیوستن کې سیشنبه خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی یک شنبه هیوستن ته انتقال شو او دوشنبه به خپلوان او خواخوږي د لیدلو لپاره ورزي. د جورج فلوید لپاره د درناوي مراسم مخکې تر دې په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې شمالی کارولینا کې نیول شوی او هم هغه سیمه باندې د ګلانو ګیډۍ کې خودل شوی چیرته چې دای د می په 15مه د سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین تر زنګون لاندې پر مخ پروت و. د جورج فلوید د مړینې په خاطر ډیریک چاوین په دویم درجه